ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ماخام شپږ بجې شوې په دې هیله چې د کم کې اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې په وړاندې کولو کې زه نوریاس نوري ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې د کم کې اختر د مراسمو په اړه په راپورونو سربېره د افغانستان د انتخاباتو او هم د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه د ناتو تړون د غړو هیوادونو د لوی درستیزانو له غونډې مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې فرشته جلال عزیز سدوت راغلي او د سات مهم خبر نو وړاندې کوي.
محترم اوردونکو په مکرې د سات د مهم خبر نو لاندې ستام. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اختر په مناسبت په وینا کې یو اربیا د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې دروغ جوړي به هیڅ سره یو ځای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت په کابل او شاوخوا نورو ښارونو کې شدید امنیتي تدابیر نیول دي. د پاکستان پولیس وایي چې د پاکستاني طالبانو یو عمده قومندان نن مرسو او د امریکا متحده ایالات وایي د اسرائیلو او د فلسطینی ادارې مشرانو په درې اړخیزو خبرو کې د ګډون لپاره موافقه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د ارګ په مسجد کې د اختر لمونځ پر ځای کړو. په یو لړ څرګندونو کې یو اربیا د افغانستان د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي، د صبر سولې خبرو ته تیار سي او د هیواد په بیا رغونه کې ګډون وکړي.
د دې نیک ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپل ټول هغه افغانانو ورونه ته چې خفاجي او یادوبل په لاس کې دي وړاندیز کوم، هیله کوم چې د جنگ او د خپلې خاورې د ورانۍ او د خپل ولس د وژنو څخه او د خپل مملکت د دربدریو او ورانو څخه لاس واخلي.
د ازادي راډیو د خبريالانو د رپورټونو په حواله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د اختر لمونځ د ځنګړو امنیتی تدابیرو پترسکی اداسو. افغان امنیتی ارګانونه وایي د کوچني اختر په مناسبت په کابل او د هیواد په نورو برخو کې کلک امنیتی تدابیر نیول سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند زمري بشري ازادي راډیو ته وویل زرګونه پولیس د کابل ښار او نورو سیمو په مهمو واټونو تفریح ځایونو او نورو برخو کې ځای پر ځای سوي چې د اختر په ورځو کې خلکو ته ډاډمنه فضا رامنځته سي. افغان امنیتی ادارو په دې لړ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغان او نړیوالو تیر سره ممکنه همکاري وکړي. امریکایي مقاماتو درې افغانان په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د تحقیقات او پلړکنی ولې چې لرشت کلن نجیب الله زازای او د پلار پروند امریکا په کولرادو ایالت او احمد ویسف زلی په نیویورک کې ونیول شول. د امریکا د فدرالي پولیسو اف بی آی مامورینو تیرونی د نجیب الله زازای څخه درې ورځې تحقیقات هم کړی دي. د کولرادو ایالت په هوایي ډګر کې موټر چلاوه او ګمان کیږي چې په یو ډول به د القاعده له تروریستي شبکې سره ارتباط درلود. او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي پرون ویل کډ وهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا ستونه باید د اکتوبر تر درېمې اونۍ د مخه تر سره سیو کنه کال ته باید وځندېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي انتخاباتي شکایتونو له جرګې څخه چې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې کار کوي غوښتنه وکړه چې د درغلي د شکایتونو پلټنه چټک کړي څو که انتخابات بل پړاو ته ځندېدل نو د هوا تر سړېدو او د ژمي د واورې تر ورېدو مخکې تر سره سي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د کوچنی اختر په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي وویله. د سپینې ماڼۍ لخوا په دې اړه په خبر سوي اعلامیه کې جمهور رئیس اوباما له مسلمانانو څخه غوښتنه کړې چې له بېوزلو خلکو سره مرستې ته پاملرنه وکړي. همدارس په وی بلی جلا اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د اسلام معیارونه چې پر مرسته ټولنیزه همکاري او زړه سواندۍ ولاړ دي د امریکا د خلکو له معیارونو او کلتور سره ګډ سوي دي.
As President Obama said in Cairo and Ankara, our nation seeks a new beginning.
دا وی لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما په قاهره او انقره کې ویل زموږ ولس له مسلمانانو سره د یو نوې پایل او د دوړخیز او د دوړخیز درک او درناوي په اساس ولاړ روابطو غوښتن کوي. د دې روابطو د بنا لپاره موږ د نورو خبرو اورېدو له نورو سره د خپلو نظریو د شریکولو تیار یو. موږ د یوې باثبات او سوله ییز راتلونکي د جوړولو لپاره په مسایلو کې د مشترکو ټکو پیدا کولو ته ضرورت لرو. د پاکستان اردوای د پاکستانی طالبانو یو قومندان شیر محمد قصاب چې تیر اونۍ په سواد کې د پوز په عملیاتو کې زخمی شوی و نن مرسو. د پاکستانی طالبانو د قومندان په دښمنۍ کې د زیات قساوت او بیرحمۍ لوجې په قصاب پیژندل کېده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن له ثبوته پرته د مخالف لوري پر پلویانو د کوم غلط اقدام د تور لګولو خبرداری ورکړی دی. آیت الله خامنهای د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو څخه وروسته مظاهرو ته اشاره وکړه او ویل چې یوازې د مشکوکو کسانو خپل اعتراف صحیح ګڼل کېدای سي، خو زیاته یې کړه چې د یو شخص د اعتراف څخه نه باید پر نورو کسانو باندې د اتهام د واردولو په مقصد استفاده وسي. د برېټانیا حکومت وایي ایران باید د نړۍ له سترو قدرتونو سره په روانو مذاکرو کې په دې ارتباط چې اتمي پروګرام یې د سوله ییز هدف لپاره دی جدي ګامونه واخلي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن نن وویل چې دا اوس د دې وخت دی چې ایرانیان وښيي چې د اتمي وسلو د نه پراختیا د تړون د اصولو د رعایت په چوکاټ کې ژوند کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې وایي ایرانیان باید د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نړۍ له سترو قدرتونو سره د خبرو موقع د خپل اتمي پروګرام په اړه د جنجال د هواري لپاره وکاروي او یادي د نورو بندیزونو او اقتصادي فشارونو لپاره تیار سي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف وایي د اسرائیلو جمهور رئیس شمن پیرس اطمینان ورکړی چې پر ایران د حمله پلان نه لري. جمهور رئیس مدویدیوف له سینن سره چې په مرکه کې چینن خبره سوي ویلي چې دا د نړۍ لپاره یو ډیر مهم تعهد دی. د اسرائیل او فلسطیني ادارې چارواکو نن له جمهور رئیس براک اوباما سره په منځني ختیځ کې د سولې په درې اړخیزو مذاکرو کې د برخې اخیستو موافقه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عمومي اسمبلی په حاشیه کې سره وګوري. دغه لیدنه په نیویارک کې کیږي او د جمهور رئیس براک اوباما او د دوه نورو اړخونو د خبرو اصلي ټکی به د منځني ختیځ د سولې د پروسې بیا پیلوي. او د ایغورو د یوې تبیتسوي رهبری رابیه قادر د ژوند په اړه جوړ سوی فلم بنن په تایوان کې د فلم په فستیوال کې نندارې ته وړاندې سي. البته له دې اقدامه د چین نارضایتي لورایت څرګنده ده. چینوایی د ایغورو د نړیوال کانګرس مشري رابیه قادر روان دوبی د دغه هیواد په شینجنګ ولایت کې د ایغورو د قومي تشدد اورتل من وهلی و. د چین په حکومت کې د تایوان د چارو مسؤلینو دا فلم غندلی. د روان کال په پیل کې چین ډیری هڅې وکړې چې همدا فلم د آسترالیا د فلم له فستیوال څخه وباسي، خو په دې هڅو کې هم ناکام شو. دا خبرونه
او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه راغون کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د اختر په مناسبت یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
یو ځل بیا خپل ټول هغه افغانانو ورونه ته چې خفه دي او یادول په لاس کې دي وړاندیز کوم، هیله کوم چې د جنګ او د خپلې خاورې د ورانۍ او د خپل ولس د وژنو څخه او د خپل مملکت د دربدریو او ورانو څخه لاس واخلي.
کرزی وویل کده انتخابات خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د دبرلی توپ تایید کړي نو له وسلوالو طالبانو سره به د سولې پروسه چټکه کړي. په داسې حال کې چې د کرزی بریلی توپ لا نه دی تایید شوی، د ننګرهار مرستیال والي د اختر په مناسبت وینا کې له هغه وغوښتل چې څه ډول کابینه باید جوړه کړي.
کابینه دې باید داسې او کابینه وي چې په واقعت سره د افغانستان د خلکو رنځ مشکلات تو باندې وپوهېږي او د خلکو له منځ څخه راوتلی وي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د درغلیو د تورونو د پلټنې کار چټک کړي څو که ضرورت پیښ شي نو د دوهم پړاو انتخابات د هوا تر سړېدو او د واورو تر اورېدو وړاندې ترسره شي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو لوی درستیزان چې په پرتګال کې رایوځای شوي دي وایي باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزلو ته پام زیات شي. او دغه راز د امریکا د عدلي وزارت هم خبر ورکوي چې د نجیب الله زازی په نوم یو افغان ځوان او د هغه پلار د تروریستي فعالیتونو په اړه د روان تحقیقاتو په لړ کې د غلطو معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس براک اوباما په نږدې راتلونکي کې د اسرائیل له صدر اعظم او د فلسطیني ادارې له ولسمشر سره درې اړخیزې خبرې وکړي. راسره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د کوچنی اختر له لمانځه وروسته د رسنیو له لارې ټولو افغانانو او د اسلامي نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وویل او یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې او بیارغونې له بهیر سره یوځای شي. په دې اړه تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمهور ریاست د تشریفاتو د ګارد لخوا جمهور رئیس حامد کرزي ته تر تود هرکلی وروسته د اختر لمونځ ادا شو چې پکې د کابینې او د پارلمان زیاترو غړو او نورو دولتي چارواکو او پوهانو ګډون کړی و. حامد کرزي د کوچني اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د ژورنالیستانو یوې ډلې ته خپلې خبرې د اختر د مبارکۍ په ورکولو او په هیواد کې د سولې د بهیر په ګړندي کولو پیل کړې.
د کوچني اختر مبارکي ټول امت مسلمات او د افغانستان خلکو ته په ډېر احترام وړاندې کوم. د اختر دی ټول مسلمانان ته مبارک وي او خدای تعالی دې د دې نیک اختر لروي افغانستان ته، اسلامي نړۍ ته او نړۍ ته هغه سوله او امن راوړي چې د افغانستان د خلکو آرزو ده، غوښتنه ده او د بشریت غوښتنه ده. د دې نیکې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلو ټولو هغه افغانانو وروڼو ته چې خفه دي او یا د بل په لاس کې دي وړاندیز کوم، هیله کوم چې د جنګ او د خپلې خاورې د ورانۍ او د خپل ولس د وژنو څخه او د خپل مملکت د دربدریو او ورانو څخه ورانولو څخه لاس واخلي او راسي خپل کور ته او په سوله او امن کې په خپله خاوره کې ژوند وکړي.
ښاغلي کرزي دغه راز په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو په ترڅ کې د وژل شویو ملکي کسانو په وژل کېدو باندې یو ځل بیا خواشیني وښوده او کورنیو ته یې ورته د تسلیت غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زرو زیات ملکي کسان وژل شوي دي او دوی هم په جګړو کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتي دي چې لږ تر لږه خودی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر له یوویشتمې نېټې یا د اختر له ورځو سره سمون خوري جګړې ونه کړي او پریږدي چې افغانان دغه اختر په خوښۍ ولمانځي.
و امور دل چاوان ولسمشر حامد کرزی د اختر په مناسبت یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې او بیارغونې له بهیر سره یوځای شي. کرزی دغه راز وویل که د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بریالیتوب تایید کړي، دی به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې چټکې کړي. که څه هم کرزی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره بریالی اعلان شوی، خو نهایي بریالیتوب یې تر هغو پورې چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو شکایتونو ته رسیدګي نه وي شوي ځنډیدلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه وغوښتل چې د درغلیو د تورونو د پلټنې کار چټک کړي، څوک ضرورت پیښ شي نو د دوهم پړاو انتخابات د هوا تر سړېدو او د واورو تر اورېدو وړاندې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي پرون وویل که دوهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا شوه نو باید د اکتوبر تر درېیمې اونۍ د مخه ترسره شي او کنه کال ته ځنډی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د انتخاباتي شکایتونو له جرګګۍ څخه چې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې کار کوي وغوښتل چې د درغلۍ د شکایتونو پلټنه چټکه کړي، څوک انتخابات بل پړاو ته ځنډېدل نو د هوا تر سړېدو او د ژمي د واورو تر اورېدو مخکې ترسره شي. هغه وویل که د دوهم پړاو انتخابات د اکتوبر تر درېیمې اونۍ د مخه ترسره نه شول بیا د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې واورې اوري او خلک نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. نو د دې لپاره چې داسې ونه شي دوی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه پکلکه غواړي چې خپل کار چټک کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10% رایو د بیا شمیرلو او څیړلو امر کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ښاغلی نجفي د دارالانشا رئیس دی د تېرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د ټولو رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې چې له هغو سره سم په سلو کې 4.5% ښاغلی کرزي وړي. د افغانستان له قوانینو سره سم د ولسمشر کېدو لپاره د ټولو اچول شویو رایو په سلو کې 50 جمع یوه رایه پکار ده. په همدې حال کې لویدیځو ډیپلوماتانو اندېښنه ښکاره کړې چې که د انتخاباتو دوهم پړاو بل کال ته وځنډول شو ممکن په افغانستان کې بې ثباتي لا زیاته کړي. خو نجفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د دې پر ځای چې د مشکوکو مرکزونو د هر صندوق رایې جلا جلا ګوري د نمونې په توګه دي د هر مرکز د یو صندوق رایې وګوري څو دا پروسه شر بشپړه او د دوهم پړاو انتخابات بل کال ته ونه ځنډول شي. حامد کرزی وایي چې په انتخاباتو کې څناسته سرغړونې شوي خو په پراخه پیمانه درغلۍ نه دي شوي. خو په انتخاباتو کې د هغه نږدې سیال عبدالله عبدالله وایي چې په پراخه پیمانه درغلۍ شوي دي. د اروپایي اتحادیې د انتخاباتي څارونکو ډله هم وایي چې پر 1.5 میلیون رایو شک لري. د هغوی په ګمان په دغو 1.5 میلیون رایو کې ډېرې د کرزي دي. هغوی په دوهم درجه د عبدالله په ګټه د پراخې درغلۍ یادونه کړې ده.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
نن د کم کی اختر لومړی ورځ ده. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خاصو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د اختر لمونځ ادا شو. کابل کې هم د کم کی اختر په مناسبت جدي تدابیر نیول شوي او په څلور لارو کې پولیس نقلیه وسایط تلاشي کوي او دغه راز د اختر له رارسېدو سره سم ټول خلک خوښ دي، خو ځینې داسې کسان هم شته چې وایي له اقتصادي پلوه ډیر کمزوري دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یو شمېر کسانو سره غږېدلې او د هغه په وینا وایي چې ډیر ښاریان د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې وینو تویول ودروي او سولې ته مخه کړي. په دې اړه پام وکړي دې راپور ته.
د کمکی اختر لپاره په کابل ښار کې خاص امنیتی تدابیر نیول شوی او په هر واټ او سلور لاري کې پولیس لیدل کیږي چې نقلیه وسایط تلاشي کوي. په عین حال کې د کابل ښار د ادګا جماعت سربیره چې د زرګونو کسانو په ګډون د اختر لمونځ پکې ادا شو، د ښار په ځینو نورو برخو کې هم زرګونه کسان جماعتونو ته ولاړل او د اختر لمونځ ادا کړ. د کمکی اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې نږدې ټولو کسانو نوې جامې اغوستې وي او اختر ته خوشاله ښکارېدل. خو په کابل ښار کې ځینې داسې کسان هم دل کیږي چې نه یې نوې جامې شته او نه یې هم په څیره کې خوښي ښکاري. دوی هغه خلک دي چې کمزوري اقتصاد لري او وایي چې نه یې د اختر لپاره تازه او وچه میوه اخیستې او نه هم د خپل ماشومانو لپاره نوې کالي. دوی د اختر په ورځ هم خپل فقر او غریبي جاړي. که څه هم د کابل په ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ ډیره ګڼه ګوڼه نشته، خو بیا هم خلک لیدل کیږي چې پلي او په موټرو کې په ښار کې ګرځي او د خپلو خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکي لپاره ځي. په کابل ښار کې مې چې له هر چا سره خبرې وکړې او نظر مې ترې واخیست چې څه غواړي، د اختر مبارکي تر څنګ په خوله کې یوه خبره وه چې سوله او آرامي.
دغه راز د اختر مراسم په ننګرهار کې هم په خورا جوش او جذبه لمانځل کیږي. د اختر د کمکی لمونځ د کمکی اختر روبخې لمونځ د ادګا په لوی میدان کې په داسې حال کې ادا شو چې زرګونو لمونځ کوونکو پکې برخه اخیستې وه. لمونځ کوونکو او د دې ځای دیني عالمانو او چارواکو پر ټولو خلکو د پخلاینې او ورورۍ غږ وکړ. د ننګرهار مرستیال والی هم په دې مراسمو کې وو او له ولسمشر کرزي نه یې وغوښتل چې په راتلونکي حکومت کې د اهل کسان شامل کړي. تفصیل جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې هم د واړه اختر د لمانځنې مراسم د اختر تر لمانځه وروسته پیل شوي. تر ټولو لویه جمعه د جلال آباد په عیدګاه جومات کې وشوه چې پکې د چارواکو په ګډون زرګونو خلکو برخه اخیستې وه. د ننګرهار مرستیال والي محمد عالم اساغزي د وینا په وخت د حکومت پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ وکړ چې له حکومت سره یو ځای شي او د افغانستان د ترقۍ معنی نشي. اساغزي دغه راز د افغانستان له ولسمشر نه وغوښتل چې د راتلونکي حکومت جوړښت د اهل خلکو نه وټاکي. ده وویل
کابینه دې باید داسې او کابینه وي چ په وخت سره د افغانستان د خلکو رنس مشکلات تو باندې وپویږي او د خلکو لمن څخه راوتلی وي او واقعا د ملت خدمت گزار وي. همدارنګه په دوم اداري واحدونو کې د هم شایسته سالاری ته توجه وشي. هغه کسان چې د ملت او د خلکو سره مینه او علاقه لري، کاري وړتیا لري، د ارتشاء او اداري فساد څخه لري وي، داسې کسان دي باید په اداري برخو کې باید وګمارل شي. دا د ننګرهار د ټولو پرګنو غوښتنه ده.
دغه راز د عیدګاه جومات خطیب مولوي عبدالعزیز پر ټولو لمونځګزارو د پخلاینې مینې او صمیمیت پالنې غږ وکړ. ده وویل کینه، حسد او شخصي دښمنۍ باید هیرې کړای شي او په ورورۍ له یو بل سره اختر ولمانځو. د اختر په دغه لویه جمع کې زرګونو خلکو ګډون کړی و. اکثره خلک د اختر راتلو ته خوښ وو، خو ځینې بېوزله او معذوره چې د خوراک څښاک لپاره یې څه نه لرل ډېر خپه او ژړغوني وو. د عیدګاه جومات مخ ته مو له همداسې وطن نه وپوښتل. دختر دلمنځنی لپاره د جلال آباد ښار په بیلابیلو پارکونو کې میلې جوړې شوې او خپ جوش او جذبه پکې خلک ګډون کوي.
له جلال آباد زموږ خبریالو چې د اختر د مراسمو په اړه راپور راکوو. له بلخ څخه هم زموږ خبریال راپور راکړ نن چې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو په تقریبا 200 جامع جوماتونو کې د کوچني اختر لمونځ په داسې حال کې ادا شو چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. له هرات څخه هم زموږ خبریال راپور راکوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې نن ګڼو لمونځ کوونکو د اختر د لمانځه د ادا کولو په مهال په هیواد کې همیشني سولې ته دعا وکړه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم د کوچني اختر لمونځ په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، د دولتي چارواکو او په زرګونو لمونځ کوونکو په ګډون نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې په جامع جوماتونو کې ادا شو او خلکو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره دعا وکړه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د عدلي وزارت خبر ورکړی چې د نجیب الله زازي په نوم یو افغان ځوان او د هغه پلار د تروریستي فعالیتونو په اړه د روانو تحقیقاتو په لړ کې د غلطو معلوماتو ورکولو په تور نیول شوی دی. له دوی سره په ورته تور د احمد وایز زازي په نوم یو بل تن هم نیول شوی دی. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې اف بی آی په امریکا، پاکستان او نورو ځایونو کې په امریکا کې د یوې بمي حملې د توطیې په اړه له ډیرو کسانو څخه تحقیقات کول او دا درې زازیان هم په دې اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوی دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس خبري اژانس نور تفصیل خبر کړی، جزئیات هم تکل وړاندې کوي.
څلروش کلن نجیب الله زازای چې د کلوراډو په هوایي ډګر کې د بس ډریور وو او پلار محمد ولی زازای پرون مخام په خپل کورونو کې د استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو. په دې اړه د امریکا د عدلي وزارت په خبر پانه کې ویل شوی دی دا درې کسان د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول شوی. نجیب الله، پلار او د دوی یو بل خپلوان په دې تورن دي چې د تحقیقاتو په بهیر کې د اف بی آی ایجنټانو ته په لوی لاس غلط معلومات ورکړي دي. د درې واړو تورنو محاکمه د دوشنبه په ورځ د ډنور په محکمه کې په پام کې ده او که جرم پرې ثابت شي نو کېدای شي هر یو تر 8 کلونو پورې په حبس محکوم شي. د دوی د تورونو په دوسیه کې په یو لپټاپ کمپیوټر کې د 9 مخه لیکنې تصاویر هم شامل دي چې په هغو کې د چاودیدونکو موادو، د هغو د چولو او فیوزونو د جوړولو لارښوونې شامل دي. د دوی لپټاپ کمپیوټر د سپتمبر په 11مه د تحقیقاتو په لړ کې د دوی لکرای موټر څخه د اف بی آی لاس ته ورغی. څارنوالان وایي کله چې په لپټاپ کمپیوټر کې د ساتل شویو معلوماتو په اړه له زازي څخه پوښتنه وشوه د بې خبري وښوده. دوی هم درز وایي زازي اعتراف کړی چې القاعده شبکې په 2008 کال کې د تا وسله او په یو کمپ کې د چاودیدونکو موادو د چولو روزنه ورکړي، خو زازي له القاعده شبکه او کوم تروریستي پلان سره خپل ارتباط پر لپسیرت کړای. د زازي د مدافع وکیلانو ویانده وینډي ایلو وای زازي او د پلار لنیول کې دوه ورسته په ډنور کې د اف بی آی مرکز ته انتقال شول او د زازي مدافع وکیل ارت فالسوم هلته له پلار او زوی سره وکتل. د امریکایي استخباراتي مقام اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل زازي له القاعده شبکې سره د خپل مستقیم ارتباط یادونه کړې ده. د مقام چې د خپل نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې وویل زازي ته د یوې پلان شوې تروریستي حمله په عملي کولو کې مهمه وانډه ورکړل شوې وه، خو د زیاته کړه چې معلومه نه ده د دې تروریستي حمله هدف به کوم ځای وو. خو د زازي مدافع وکیل د دې استخباراتي مامور ادعا رد کړه او هغه یې اوازه وبلله. د وویل چې زازي هیڅ کله د القاعده لغړو سره نه دی کتلی او په تروریستي فعالیتونو کې ګډون نه لري. یو بل استخباراتي مقام هم وویل چې زازای د القاعده شبکې له یو همکار غړي سره په تماس کې وو، خو د مقام هم چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له اسوشیټډ پریس سره خبرې کولې په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د مقام زیاته کړه چې استخباراتي مامورینو پر زازي او نورو څلورو کسانو په کلوراډو کې د یو تروریستي پلان په اړه د تحقیقاتو په لړ کې څار کاوه. د اف بی آی څارنوال آرمسترانګ ګراهام وای د اف بی آی ایجنټانو د جمعې په ورځ د زازي لپلاره د ده د زوی د سوابقو په اړه پوښتنې ګروي کنه وکړي. د زیاتوي چې په دې لړ کې ایجنټانو په دنور کې د ده د تر او ترور کورونه هم وپلټل، خو په دې اړه چې دوی هلته څه ومندل کنه د څه ونه ویل. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د جمعې په ورځ وویل چې اف بی آی د دې موضوع په اړه په نیویارک، ډنور او د امریکا په نورو سیمو کې بې وقفه کار کوي، خو په دې برخه کې سمدستي کوم ګواښ نشته. زازای په 1948 کال کې په افغانستان کې زیږیدلی، په 1 کلنۍ پاکستان ته او په 1988 کال امریکا ته مهاجر شوی. د ده مدافع وکیل وایي زازای پروسه کال او وړم کال د خپلې میرمنې د لیدو لپاره پاکستان ته تللی و.
و امریکا د امریکا د عدلي وزارت وایي چې اف بی آی په امریکا، پاکستان او نورو ځایونو کې په امریکا کې د یوې بمي حملې د توطیې په تور درې افغانان نیولي دي او له هغو څخه تحقیقات روان دي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو لوی درستیزان چې په پرتګال کې راځي شوی وایي چې باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزلو ته پام زیات شي او په دې برخه کې پانګونه کلیدي اهمیت لري. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ناتو پوځي کمیټې چې د دې تړون د 28 غړو هیوادونو له لوی درستیزانو جوړه ده پرون وویل د افغانستان پر اردو پانګونه په دغه هیواد کې د بری لپاره کلیدي اهمیت لري. د فرانس پریس خبری آژانس تر راپور لمخې د ناتو د پوځي کمیټې مشر ادمیرال جیم پالو دی پولا خبریالانو ته وویل موږ له پوځي نظره په دې سره موافق یو چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو پانګونه د عملیاتو په بری کې کلیدي اهمیت لرلی شي. دی پولا چې پایتخت لیزبون ته نږدې په سنترا کې د ناتو د لویو درستیزانو له غونډې وروسته خبرې کولې. په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل د وروستي راپور په باب چې ویل کېږي د ناتو قومندانانو او پوځي چارواکو ته سپارلې ده له توضیح ورکولو ډډه وکړه، خو ویل موږ پر دې راپور چې جنرال مکریستل راکړی هم له سیاسي او هم له پوځي اړخه غور کوو او حاضر دمه په دې کار روان دي. سشکال د تیرو کلونو په پرتله د نړیوالو ځواکونو تلفات په بې ساري ډول زیات شوي. پوځي څارونکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو مرژوبلي تر ډېره له دې کبله زیاتې شوي چې اوس هغوی داسې سیمو ته پرمختګ کړی چې په تیرو څو کلونو کې هلته طالبان واکمن ول او له بلې خوا د دوی شمیر ډېر شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو شمیر 1,300 تنو ته رسیږي چې تر نیمایي ډېر یې امریکایان دي. تېره اونۍ د کابل په یوه واټ کې شپږ ایټالیایي سرتیري هغه مهال ووژل شول او څلور نور سخت ټپیان شول چې ځان وژونکي حمله پرې وشوه. د دغو شپږو سرتیرو مړې پرون روم ته یوړل شول. له دې پیښې وروسته د ایټالیا صدر اعظم وویل چې غواړي خپل سرتیري ژر تر ژره له افغانستانه وباسي، خو شرط داری چې د ناتو غړي هیوادونه باید لومړی د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لړۍ چټکه کړي. امریکایي سناتورانو او د کانګرس د دفاعي چارو مقاماتو ویلي دي چې ولسمشر اوباما باید افغانستان ته د نورو ځواکونو تر لیږلو مخکې د افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو د روزلو لړۍ چټکه کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته د چې چارو زیات مسؤلیت ور وسپاري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبري مجله اوري او اوسم یو نړیواله موضوع سپینې مڼې وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به په نږدې راتلونکي کې د اسرائیل صدر اعظم او د فلسطیني ادارې د مشر سره د درې اړخیزو خبرو کوربه وي. ټاکل شوی ده چې دا درې واړه خبرې به د درې اړخیزې خبرې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ چې په نیویارک کې جوړیږي ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل فریده هوډ سیفي په دې مطلب کې اوري.
د دې درې اړخیزو خبرو هدف چې د سپتمبر په 22مه باندې جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ولسمشر ترمنځ وشي دا دی چې منځنی ختیځ کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره یو اساس کې خودل شي. د نتنیاهو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې لدی بلندلیک هرکلی کوي او فلسطینی ادارې ویلي چې جمهور رئیس محمود عباس به په دې خبرو کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ وویل دا درې اړخیزې خبرې تر هغه وروسته کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما له هر یو سره په جلا توګه وویني. د درې اړخیزو خبرو اعلان منځنی ختیځ ته د امریکا د ځانګړي استازي جورج میچل تر دوهم سفر وروسته وشو. متحده ایالات او د فلسطین اداره غواړي چې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د يهودي مشت ځایونو ودانول په کامله توګه بند شي، خو اسرائیل په کامله توګه د ودانیو د کارونو بندیدل ردوي. اسرائیل په دې ورستیو کې په لویدي زغړه کې د 4500 ودانیو امر ورکړ. دا په داسې حال کې دی چې 2500 نورې ودانۍ د جوړېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي. نتنیاهو د مخه په موقته توګه د ودانیو د کار بندیدل منلی وو، خو نه د بیت المقدس په ختیځ کې. په دې ځای کې لا د مخه د ودانیو د جوړولو امر ورکړی شوی و. فلسطین وایي ټاکل شوی چې د بیت المقدس ختیځه برخه به په راتلونکي کې د فلسطین پایتخت وي. محمود عباس د شنبې په ورځ مصر ته د سفر په لړ کې وویل چې د پرمختګ لارې بندې شوې دي.
المطلوب من الامریکان ان يلتزم او ان يستمر في
د فلسطین مشر وای هغه چې له امریکا څخه غوښتل کیږي او پراتلونکي کې به هم غوښتل شي د لارې د نقشې د لمړۍ مادي د عملی کېدو په اړه د چې لمخي د يهودانو د ودانیو پر توقف ټینګار کیږي. د اسرائیل حکومت دا نه غواړي، نو په دې حساب زمنګ ترمنز هیڅ یو ګډ اساس پاتې کیږي نه.
حتی المفروض ان لا تكون هناك
د درې اړخیزو خبرو تر اعلان لا د مخه امریکایي یورسپانې لاس انجلس ټایمز کې راغلی و چې محمود عباس له نتنیاهو سره د خبرو هیڅ تمایل نه درلود او حتی نه غوښتل چې لاس ورکړي. فلسطینیانو ویلي وو چې د دې کتنې لپاره به د سپینې ماڼۍ بلنه رد نه کړي، خو که اسرائیل خپل موقف بدل نه کړي نو دا خبرې به هسې خوشي وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د میشل له قوله راغلي، د دې اونۍ کتنه په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو د پرځای کولو یوه لویه نښه ده چې په خپله شخصا غواړي پکې دخیل وي. جمهور رئیس اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو احیا د خپل جمهوري ریاست له لویو هدفونو څخه بولي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی رسنیو ته ویلي چې تر دې کتنې وروسته به کومه اعلامیه خپره نه شي.